द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه خضر منوریدونکو تاسو ته هر کله وایو د ډیور جو خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی ناوري نن د سیشن به ورځ 2014 کال د جون د میاشتې وهمه نیټه ده واخښو وې په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لس پجی دي تاسو قربان یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
اول هم تاسو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته
نن د پاکستان پوزي او حکومتي مشرانو په یو ګډه غونډه کې ویلي د طالبانو مشر ملا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختار سرخړبونه ده پوزي بیان وایي حمله د افغان سولې هڅې زیانمن کړي پاکستانی سړونکو حسن عسکری وایي پاکستان تبا ځان سمول وي
کہ پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے
امریکہ تا پا سفر دے ہند وزیر اعظم نریندر مودی نن پا وائٹ ہاؤس کی دے امریکی صدر باراک اوباما سره وینی دواړه مشران به دفاعي اتومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي ښاغلی مودي به سبا کانګرس ته هم وینا کوي وی او ای ډیوا به دغه وینا نیغ په نیغه خپروي
او دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی خزوي چې د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیالي وکړي
I got to tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. But we still have work to do, don't we?
سرټی کې تاسو اوریدل و زغک شهید مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د پوز مرکز جی ایچ کیو کې د لوړې کچې یو غونډه کې سیاسي او عسکري مشرانو هیواد ته په پیښو کورنو او بارنو ستونزو پاکچین اقتصادی رهداري او نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې دي د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر تر مخه جی ایچ کیو کې شوې غونډه کې د مې په 28 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور پر ضد د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړل شوې ده دغه برید د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد بلل شوې ده او ویل شوې چې د سره د سره خپل منځي باور اغیزمن کیږي
چارواکي وایي د افغانستان په روزګان ولایت کې وسلوالو د افغان پوز یو لس عسکر وژلي دي او دولس نور یې د ځان سره تښتولي دي د افغان خبري ادارې په ژواک له مخې دغه بری تیره شپه د هررو د ولسوالۍ د سوختي په سیمه کې د افغان پوز د استوګنې په یوه خونه شوې ده د هررو د ولسوال امین الله خلقی په پوز د شبي د غبرید پخلی کړي او د روزګان د ولایت شورا پخوانی رئیس امان الله هوتکی منلی چې په حمله کې ولس اسکر وژل شوی دی او دولس نور وسلوال د ځان سره بوتلی دي د هوتکی په وینا وسلوالو د برید پر مهال د پوزي قرارګاه څخه وسلې هم د ځان سره وړي دي بل لوري ته د افغان حکومت پر ضد په جنگ بوخت او یاغي طالبانو د غبرید پړه په غاره خستې ده او ویلې دي د راتلونکي کې به هم خپلو د غبریدونو ته دوام ورکړي
د پاکستان پختونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روز شوه سخت کال روزې سخت ګرمۍ کې شروع شوې دي د لومړی روزې په ورځ د پختونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخه درجه د سلويخ سنتي ګریډ نه زیاته وه د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبري اعلان وته د یو شمیر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوی چې ګڼ شمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بے هوش شوي دي په دې حقله نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین راکوي
د خیبر پختونخوا د موسم د محکمې مشر مشتاق علی شاه ډیو رادیو سره د خبرو په مهال وایي چې دغه ګرم موسم به د راتلونکي درې ورځو پورې جاری وي
نور غنو چې دی خدا او چې کوم دې دم خوږ چته ده لکه په خور کې 43 44 او مردان په خور صوبای دل کې 43 44 کې بیا دې سن تر توګه 46 کې نو دا هم خطرناک ټمپریچر ده کنه عام سړي دی پاره یا کلا موسم کې چې ډېر دی روانې درې څلور ورځې چې دا به عام ټمپریچر هم ده
خپل اړخ ته د ملک میدانی برخې پنجاب او سند صوبو کې هم د ګرمۍ زور زیات شوی دی او په سند صوبه جیکاباباد او نواب شاه کې زیاته ګرمۍ ریکارډ کړې شوې ده ماهرین وای چې په میدانی علاقو کې د تودو هواګانو لکه بلا سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا میدانی علاقې د ګرمۍ په ضد کې راغلي دي او په راتلونکو سریرشت ګونټو کې د باران هیڅ امکان نشته. ماهرین وای چې په داسې حال کې په ټول هیواد پاکستان کې روژه هم شروع شوه ده، نو خلکو له پکار دي چې خپل ځان د نور او ګرمۍ نه بچو ساتي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
چارواکی وای د ترکیه پلازمینه استانبول کې د سه شنبه په ورځ د پولیسو په یو ګاډي شوي بمی چاودنې کې یو لس کسان وژل شوي دي. د گورنر وسیب سهین د وینا تر مخه دغه چاودنه د استانبول په ویزنی جیلر سیمه کې شوې چې پکې شپږ دېرش کسان ژوبل شوي دي. گورنر ویلي وژل شوو کې اووه تنه پولیس عسکر او څلور ولسي وګړي شامل دي. نور تفصیلات تاسو وړاندې کوي په دې هکله زموږ همکار مختار خلیل.
نن د ترکی په استانبول ښار کې په یو بمی چاودنه کې یو لس کسان وژل شوي او شپږ دیرش جوبل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اووه پولیس والا او څلور عام وګړي دي. دا چاودنه مرکزی استانبول کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای کې شوې ده. د استانبول گورنر د چاودنې او په دې کې د مرګ جوبلې تصدیق کړې دی. وایي چې دا چاودنه د پولیس نفرینه د ډکې او بس سره نږدې شوې ده. چاودنه د استانبول په مرکزی ضلعه ویزنی سیلر کې شوې ده. دغه ځای ته سیلانیان ډېر ځي. اگر که دولت اسلامیه د سو وخت راشي په ترکی کې د بمونو خلاصولو کارونو ته لاس اچولې دی، خو د نننۍ واقعي زمواري تر اوسه پورې چا نه ده اخیستې. د کوردو پی کی کی نومي پارټي هم د تیرې جولای راشي د ترکی په پولیس او فوج باندې حمله شروع کړې دي، ځکه چې دوی په سویلي مرختی د سیمه کې ځان له خود مختاری غواړي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
پولینڈ او د ناټو د شلو نورو غړو ملکونو پوزونو لوی مشکونه یا غټ مشکونه شروع کړی دي. یوکرین کې د روس د ګامونو وروسته دا مشکونه د منځني او مشرقي یورپ ملکونو تشویش ختمولو لپاره کیږي. کرملین یا ماسکو د دې مشکونو غندنه کړې او وایي دې سره په سیمه کې د امنیت او اعتماد ماحول خرابېږي.
بنگلادیش کې یو مذهبي هندو مشر وژل شوی دی. د مسلمانانو د اکثریت آبادی هواد کې د هندوانو پر ضد تازه د تشدد پیښه ده. د اویا کلن هندو پادری آنندا گوپال گنگولی مړی په خپل کلی کې د کور سره نږدې ترلاسه شوی دی. راپورونه وایي هغه سهار خپل عبادت له روانو او د تلو نه څو ساعته پس بېدرکه شو. بنګلادیش کې په تیرو درې کاله موده کې دغه ډول پیښو کې څلوېښت کسان وژل شوي دي او په وروستیو کې دغه رقم پیښې نورې هم سوا شوي دي. په دغو پیښو کې آزاد خیاله پروفیسران او زده کوونکي هم وژل کیږي. راپورونه وایي د سه شنبې په ورځ پلازمینه ډاکا کې پولیس سره په درې بېلابېلو نښتو کې یخوا د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. بنګلادیش کې رامنځته شوو ځینو پیښو زمواري داعش او القاعده قبوله کړې ده. ولې بنګلادیش ټینګار کوي چې بهرنۍ ترهګري ډلې یې په ملک کې فعالیت نه لري. د دې په ځای چارواکي ځایي توندلاري او سیاسي مخالفین په دغو پیښو تورن کوي. په سرکاري توګه آزاد خیاله ملک بنگلادیش کې 90% آبادی د مسلمانانو ده.
د امریکای د خارجه چارو په خوانې سیکرټر هیلری کلینټن د ملک د دوه سیاسي ګوندونو کې د یو لخوا د ستارت لپاره د ممکنه نمائندګۍ تر لاسه کولو سره یو تاریخ جوړوي. دا به د امریکای په تاریخ کې لومړی خزوي چې د صدارت لپاره د سیاسي ګوندونو ملاتړ تر لاسه کړي. ډیموکرات پارټي د راتلونکې میاشتې وړاندې په رسمي توګه د دې د ملاتړ اعلان نشي کولی، خو په مقابله کې ولاړ برني سندرز ته د ماتې ورکولو لپاره هیلری کلینټن زیاتره 2303 ډیلیګیټس یا غړي ګټلي دي.
روانه اونۍ په واشنگتن ډي سي کې د موسمي بدلون په هکله په یو نوی اعلان ترسره کیږي. پوهان هم په دې تمه دي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پاریس کې د موسمي بدلون غونډې په قرارداد د ژمنو په خپل تعهد په سر ودرېږي، کوم چې روان کال تر اخیره په کار دی پیل شي. راپورونه وایي که هند د دې معاملې تایید وکړي نو تر کال 2030 پورې به خپل هدف ترلاسه کړي. د دې قرارداد ملاتړي وایي دا به د پرمختلونکي هیوادونو په خیراده وښایي چې څومره دغه هیوادونه د موسمي بدلون یا تودوخې په هکله څومره پاملرنه کوي. خو بلې خواني وکی کوونکي وایي هند د پاریس قرارداد په ډیره وړه برخه د ژمنو تعهد کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د پاکستان او پاکستان کې کل عدم یا کم چې ناقانونه ګرځول شوی وستواله ډلې دي او داسې سړونکو او سرکاري ځنې چارواکو هم دا وینا و چې د اتیا پلسیزه کې دغه وستواله ډلې د خارجه مقصدونو لپاره استعمال شوی وي. د هغوی په خلاف باندې بیا د رستو حکومتونو ګامونه هم پورته کړی دي. دغه کل عدم تندرو ډلو په خلاف یا ناقانونه ګرځول شوی دي دغه ډلې، خو ځینې بیا داسې دي چې هغه اوس هم دا په نورو نمونو باندې فعال دي. چین چې د پاکستان نږدې ملګری دی او په داسې څېړونکو په نږدې دوی به د پاکستان باندې د دغه ډلو په خلاف ګامونه پورته کولو څه قسمه فشار لاره نیوله، خو په رستو کې د چین سرکاري ټي وي باندې هم داسې ډاکومنټري یا فلم چلیدلی دی چې چین دغه دریس کې فرق راغلی. دغه حق له هم یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، خو د پاکستان د پوز او د سیاسي مشرانو ترمنځ امنیتی یو غونډه شوې ده، اعلی پای غونډه شوې ده. دغه غونډه کې څه خبرې اترې شوې دي؟ تیر خبرونه کې موږ د اسلام آباد کې د ډیوا رادیو خبریال پیر ولایت شانه رسته تفصیل پوښتلی وو. یو واری بیا ستاسو پام دغه خبرو ته راګرځو.
د سیاسي او د عسکري قیادت غونډه شوې ده، د فوج سر لخر پکې موجود او د آی اس آی مشر په دې کې موجود و، د فوج د طرف نه او د سیویلین اړخ نه چېونو د دفاع وزیر خواجه آصف او په دې کې د خزانې وفاقي وزیر ساکدار چې دغه باره کې ویل کېږي چې د نواز شریف په موجودګۍ کې زیاتره اهم ملکي معاملاتو باندې هغه د حکومت نمایندګي کوي. سرتاج عزیز دا ټول موجود نو دوی ارباب صاحب چې دا کومه غونډه شوې ده او بیا د آی اس پی آر د طرف نه کومه اعلامیه جاری شوې د نو پاری کې دا ویلي شو دي چې یو خو درون حمله شوی و بلوچستان کې چې پکې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وژل شوی دی. نو دې غونډه کې یو ځل بیا دغه باندې تشویش هم څرګند کړی شوی دی. دغه حمله چې د پاکستان د سالمیت خلاف ورزیم ګرځول شوی دا او په سیاسي او عسکري قیادت په دې غونډه کې دا هم ویلي شوی دي چې دا حمله چې دنو نه یوازې د افغانستان کې چې کوم د جوړجاړي عمل د بحالۍ لپاره کوم حل کې دې هغه متاثره کړې دي، بلکې د دې حملې د وجه چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې تعلقات دي نو هغه هم اغیزمنه شوې دي. نو د دې ډرون حملې نه علاوه چې په دې کې کوم احتجاج یا په دې باندې تشویش څرګند کړی شوی دی، په دې غونډه کې د آی اس پی آر اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان اقتصادي لارې حوالے سره د غیر سکیورټي حوالے سره د ملک دننه چې کوم امنیتي صورت حال له پاغي باندې به کې غور شوی دی. دا شم د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ په دغه غونډه کې چې نو افغانستان سره چې کوم اړیکې دي او چې کوم پاکستان دا غنی چې کوم بهر ملکی قوتونه دي او هغه بیا په پاکستان کې لاسوهنه کوي او دلته کې بیا د غي کوم سہولت کاران دي، نو دا غي کردار باندې هم خبره شوه دا اعلامیه چې دا ویلی شوه دي چې دا دغه سہولت کارانو خلاف به اقدامات کیږي او د اپریشن ضربه ازب حوالے سره ارباب شه ماغه خبره شوه دا کوم چې مخکم فاسوز له حکومت او سوچ کړي دا چې ډېرې ښې نتیجې مخه تراغلي دي او دغه نتایج چې دي نو یا دغه
تیرا مننه پیر صاحب تاسو دغه تفصیل مونږ سره شریک.
قدر من اوریدونکو، تاسو د پیر ولایت صاحب دغه خبرې واوریدلې. هم په دې حکله از مونږه همکار بیروز خان صاحب نه مو څېړنه اخیستې وه او پوښتنې مو کړې وې، هغه تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
اوس خو یو خدای چې د پاکستان پوز د پاکستان ولستا دا یو یقین ورکول غواړي چې پوز نه علاوه بل هیڅ یو قوت پر ملک نشته چې دا ملک اوچلی. آرمی غواړي چې خلکو ته دا تاثیر ورکړي چې سویلین ګورنمنت چې کوم دی او کوګو اوګته شي دا چې اوس غونډه شوې ده د پوز مشر راغوښتی ده د دفاع وزیر ورسره ناستې په کار ده چې دا خبره خو داره چې د دفاع وزیر د دې مشري کولی او د پوز مشر دغه سره په داسې نه ده. بله خبره په دې کې اوس د پاکستان د پوز سره چې کومه مسله راپورته شوه او ته یره راوچته شوه هغه دا شوه دی چې کوم طالبان دی چې کومې ډلې دی چې کوم جهادیانو ته دی وایي لکه لشکرې طیبه شوه په بل نوم باندې دی دغه شانتې حرکت المجاهدین شول دغه شانتې هغه طالبان چې په افغانستان کې دي کارول غواړي هغوی ته نیغ په نیغ خطر پیښ شو. تر اوسه پورې چې په قبایلي سیمو کې دغه ډلې پټې وې نو که الته کې پې ډرون ویشته نو هغه ډرون قانوني هم و جایز هم و. خارجه وزارت په احتجاج وکړو خو دننه خبره اوس په بلوچستان کې دوی د طالبانو مشر په نخه کو بیا امریکا د لشکرې طیبه چې کوم تنظیم دی هغه په ټیررسټ او دغه شانتې پکې اوس پکې هغه نوې هغه جیش محمد والا هندوستان هم په مسلسل غوښتنه کوي چین په وړمبي ځل چې د دې په سیکورټي کونسل کې مرګ کور ملګرو ملتونو کې پوړمبي ځلې نن په لشکرې طیبه باندې اغیم په خپل ټی وی باندې هغه خو نو د پاکستان سره د پاکستان د پوز سره دا غم پیدا شوی دی چې دا دوی کومې ډلې پټي ساتل غواړي اوس په هغه د ملک په نورو برخو کې پناه کیږي ځکه هم دا یو تاثیر ورکول غواړي او هغه ډلو ته یو اطمینان ورکول غواړي خو ښکاري ده چې پاکستان په دې دغه کې ډیر یوازې شوی دی او د یرې سره مخ دی.
او بل دا چې پاکستان وایي دغه بیانیه وایي چې امریکای سره بې باوري زیاته شوې ده او بل دا چې دې حمله د سولې خبرې هم زیانمنې کړې دي نو مطلب یې څه دی پاکستان آینده کې څه کول غواړي؟
بې باوري خو که زیاته شوې ده د امریکې د سره نو د پاکستان په وجه باندې د پاکستان د لاسه بې باوري ده ځکه چې امریکا نه دوی په یو لاس خو ته پیسې لی په بل لاس باندې یعنی هغه خلک بیا دی روزي په دې باندې تورونه هم دادي که په افغانستان کې دي فلال په افغانستان کې دي چې هغه کاروي او که بیا د پاکستان مفادات هند کې بم سکی نو د امریکا چې د دینه کمی غوښتنه دي هغه پاکستان ورته جواب نه وي. امریکا وایي چې په افغانستان کې لاسوهنه چې کومه ده دا بندول پکار دي د پاکستان خپل استراتیجیک ډپ چې دی پالیسی ده د هغې د لاندې هغه د افغانستان نه لاس نه یو پنځمه صوبه د پاکستان جوړول غواړي. اوس چې پکې بیا د بې باورۍ چې کومه هغه ده که چېرې د پاکستان غواړي واپس د نړۍ سره د یو آزاد ملک په حیث باندې یا ورسره بیا هغه تعلقات چې که تیر پخوا کې د پاکستان وکړلی شي د ترهګرۍ مرګتیا نه کوله اوس دغه د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ریاست فیصلې دي. که چېرې د پاکستان پوز دغه فیصلې یو منتخب حکومت ته پرېښودې دا کېدلی شي چې پاکستان واپس د دغې ټولنې یو داسې برخه جوړه شي چې خلک پرې بیا اعتماد وکړي بے باوری پہ نہ ساتھی کچرے دغ نہیں او دغ د پوز پالیسی آنی وی خارجہ پالیسی مکمل توګه د پوز سره پلاس کې ده داخله پالیسی مکمل توګه د پوز پلاس کې ده نور هر بیان چې کوم دی که د بارډر خبره ده د پوز د مشر نه بیان راځي په عمل کې اختیار چې کوم دی د پاکستان پوز سره دی هغه یو متل چې د شګو بوجۍ چې کوم ده هغه یو منتخب حکومت دی د دې په شا چې څوک ناست دی هغه پوج دی. که پاکستان دغه پالیسیانې بدلې کړي نو بې باوري به د امریکې سره هم ختم شي بې باوري به د هندوستان سره هم ختم شي بې باوري به د ایران سره هم ختم شي او د افغانستان سره هم ختم شي.
www.voadwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی رادیو خبری خبرونې ته واشنگتن ډی سی نه غوښتي تاسو ته په دې خبرونه کې یو شمېر رپورټونه نور هم وړاندې کوو خو ډومبې تاسو پام را ګرځو یو بل رپورټ چې 13 میاشت د پاکستان پوز د افغانستان سره په پوله د انګور اډې چیک پوسټ افغانستان حکومت ته سپارلې وو یا ورکړې وو. د پاکستان پوسټ ترجمان ویلی وو چې د سره په دواړو ملکونو یو بل ترانزیت شي او دواړو یو بل باندې اعتماد خشیم. خو نن د پنجاب اعلی عدالت ته یو درخواست ورکړی شوی دی او ویلی شوی دی چې دا کار د قانون په خلاف شوی او قانون وایي چې چې د ملک ځمکه بل ته ورکړله نو هغه بیا د کام مجرم دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې راپورټ کې راکوي.
دا درخواست هم د پوز یو پخوانی افسر کرنل ریټایرډ انعام الرحمن لخوا جمع کړی شوی دی او په دې کې وزیر اعظم او دفاع سیکرټر فریق جوړ کړی شوی دی او دوی نه د پوز سر لخکر د پیښور کور کمانډر او د پوز ویاند خلاف د کاروای غوښتنه شوې ده. په خوست کې ویلي شوی دی چې آرمی اکټ یا پوزي قانون تر مخه چاوڼۍ ایرپورټ پوسټ یا ګارډ بل یو چاته حواله کول جرم دی او په دې سزا هم شته. په خواست کې دا هم ویلي شوی دی چې انګور اډا یو آواز یو چیک پوسټ نه بلکې پوره علاقه ده چرته پاکستانی قبایل هم اوسیږي خو اوس افغانستان ته د علاقه ورکولو له وجې دا قبایل هم متاثر شوي دي. د پوسټ په دې فیصله وړاندې قبایل هم احتجاج کړی وو او پاکستان داخله وزیر چودري نثار هم پرې سخت عکس العمل ښودلی وو. بلخوا د پوسټ وینا ده دا فیصله پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه تعلقاتو لپاره شوې ده. خواست کوونکی انعام الرحمن ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د دوی دا غوښتنه هم ده چې د پوز لښکر جنرال راحیل شریف خلاف د پوزي عدالت کې مقدمه وچلولی شي ځکه چې دی د خپل اختیار نه بهر تللی دی.
یہ حکومت بھی نہیں فیصلہ کر سکتی تھی دینے کا، یہ تو پارلیمنٹ نے کرنا تھا. آرمی ایکٹ کے اندر اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی اور آرمی پوری کی صرف اور صرف ایک ڈیوٹی ہے، وطن مادر وطن کا دفاع کرنا. وہ نہ تو کسی کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ہی کوئی چیز کسی کے حوالے کر سکتے ہیں، اور اس کی سزا موت ہے آرمی ایکٹ کے اندر، سیکشن 24 ہے.
دوی وی چپوس خو سر حکومت هم داسې فیصله نشي کولی او دا د پارلیمان کار دی. آرمی چیف د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او دستور تر مخه د پوز یوازنی ذمہواری د دفاع ده. دوی نه خو مذاکرات کولی شي او نه داسې علاقې بل چاته حواله کولی شي او پوزي قانون تر مخه د دې سزا مرګ ده. انعام الرحمن دا هم ویلي دي چې عدالت د دې خواست د اورنې لپاره منظور کړی دی او نه هم جون به د دې باقاعده اورنه پیل کیږي. انعام الرحمن وایي چې سیویل چارو کې د پوز مداخلت د معاشرې سماجي او سیاسي اډانه تباه کړې ده او پاکستان کې پوزي صدر ایوب خان هند سره د سندونو په معامله غلط معاهده کړې وه. دغه شان بل پوزي صدر ضیاء الحق افغانستان کې مداخلت کړې وو. یو آرمی چیف اسلم بیگ سیاست مدارانو ته رشوت ورکړې وو او د بنگلاديش بیل دو ذمہوار هم د پوزي قیادت دی. وړاندې افغانستان د دعوه کړې وه چې انګور اډا جنوبي وزیرستان کې د 10 کیلومتره علاقه د افغانستان ملکیت ده او د دامې نه پس پوز د علاقه افغانستان ته حواله کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د ډیوه ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
واشنگتن ڈی سی د تاسو د ډیوریډیو خبري خبرونه ته غواګیز قدر منوریدونکو تاسو زمونږ د ډیوریډیو ویب پاڼه خوښولی شئ او د فیسبوک د لارې تاسو د ډیوا ټول ویډیوګانې، ریپورټونه او د دې ترڅنګ خبرونه لیدلی شئ. راځو د راپور ولوري ته چې د چین په سرکاري ټلویزیونونو یو ډاکومنټري یا فلم خپور شوی دی چې پکې د ممبئی ترهګر برید کې د پاکستان توندرور ډلې یا لشکر طیبه یا جماعت الدعوا د رول یا لاس درلودل ښودل شوی دی یا پکې پخلی شوی دی. په دې هکله تفصیلات لري تاسو ته ارشد حسین وړاندې کوي او په ګډه به سره واورو.
د پاکستان گاونډي هیواد چین په لومبي ځل د هند ښار ممبئی کې ترسره شوي ترهګر بریدونو کې د پاکستان دننه د میشت وسلوالو ډلو کردار منلی، کوم چې د پاکستان د جهادي ډلو په حق له د چین په پالیسۍ کې واضح بدلون ښایي. مطبوعاتی رپورٹونا د چین پر ریاستی ٹی وی چینل سی سی ٹی وی نہ باندھے اس د نشر شوی یو دستاویزی فلم حوالہ ورکوی پکم کے چی کال 2008 کے د ہند خار ممبئی کے ترسر شوی بریدنو کے د کلدم جہادی ڈلے لشکر طیبہ او پا پاکستان کے د ہغوی دملا تھڑیانو پا کردار رنا اچول شوی دا خکار دیوی چی کال 2008 کے د ہند خار ممبئی کے د ترہگرو لخوا ترسر شوی خونڑی بریدنو کے سد پاسا یو نیم سل کسان وجل شوی وو چی پکے امریکنی وگڑی ہم شامل وو ہند د دغه بریدنو پلا پاکستان کے میش کلدم تنظیمونو باندې اچوی نړیوال مطبوعات وای چې د پاکستان د کلدم جهادي ډلو په حق لا د چین په پالیسي کې دا واضح بدلون په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان د کلدم جهادي ډلو لشکری طیبه او جماعت الدعوه د درې غړو حافظ عبدالرحمن مکی طلحه سید او حافظ عبدالرؤوف د ملل متحده د بندې څخه د بچ کولو په حق لا د چین د فیصلې وخت د رواني میاشتې په نهمه نیټه ختمیږي خکار دیوی چې دغه ډلو غړي د ملل متحده د سکیورټی کونسل د کمیټې لخوا کال 2015 کې د نړیوالو مرستو په اساس د بندیز لاندې راوستل شوی وو خو چین او پاکستان د دغه قرارداد مخالفت کړی وو مطبوعات وایي چې چین د وړاندې نه د کلدم جیش محمد د مشر حافظ سعید د اقوام متحده د بندیزونو څخه د بچ کولو په سر د نړیوال تنقید سره مخ دی او اوس چین په واضح توګه دا خبره محسوس کړې ده چې اوس به نور د ترهګرۍ د شخړو په معامله د پاکستان په پټو سترګو ملاتړ نه کوي دفاعي سیړونکي وایي چې د چین پر ریاستي ټي وي چینل دا قسمه دستاویزي فلم چلیدل ښایي چې د پاکستان د جهادي ډلو په حق له د چین پالیسي نوره بدلیږي د دفاعي او باندینو چارو ماهر ډاکټر حسن عسکری وایي دا به قتل وي چې کله په متحده قانونو کې د جماعت الدعوه معاملې دوباره راپورته کیږي نو آیا چین به په دې حق له خپل ځړه پالیسي جاری ساتي چې پکې هغوی د جماعت الدعوه مشر د ترهګر ګرځولو نه بچ کړی دی او کو چین خاموش پاتې کیږي
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے اور اگر چین جیسا ملک اپنی پالیسی کو بدل لیتا ہے تو پھر پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ٹیررزم کے حوالے سے بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ اس پوائنٹ پہ امریکہ اور ہندوستان کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہے اور اگر چین پیچھے ہٹ گیا تو پاکستان کو کوئی پروٹیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں
ہغوائی پاکستان لبہم دا سوچ کول وی چې په بهر نړۍ کې د پاکستان په حق لا دومره منفی تاثر ولیدې او کو د چین غوندې ملک په دې حق لا خپل پالیسی بدلوي نو بیا به پاکستان په نړیوال کچ د ترهګرې په حق لا د لانور فشار سره مخ کیږي ولې چې په دې معاملې د هند او امریکای پالیسی هم یو ده او کو چین هم په شا کیږي نو پاکستان به په نړیوال کچ سوک هم بچ نکړي شي سیړونکو وایي کو واقعتا چین په دې حق لا خپل پالیسی بدلوي نو دې سره به د جماعت الدعوه او لشکرې ته یا به ترمنځ د فرق په حق له د پاکستان سرکاري دریز هم بې معنی پاتې شي او د کلدم جهادي ډلو پر ضد به د کاروایۍ لپاره پرې نړیوال فشار هم سیوا شي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دلتا امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی خزوی چې د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالد ټرمپ سره سیالي وکړي په دې حق لنور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې زموږ همکارا انیلا خالد وړاندې کوي
د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن کچری نن د لومړی مرحله انتخابونو اخیرنی مقابله وګټله دا به د امریکا د تاریخ اولنی صدر په حیث د ډیموکراتیک ګوند لخوا امیدوار وټاکل شي میرمن کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا د صدارت چوکۍ لپاره په ځغل کې شامله شوې ده د دې په مقابله کې هم د دې د ګوند اخیرنی امیدوار بنی سینډرز ولاړ دی که څه هم میرمن کلینټن د بنی سینډرز په مقابله کې د ډیلیکیټ سیاستازو هدف پوره کړی دی خو پارټي به د لړکې راروان میاشت کې کېدونکي کنونشن پورې انتظار کوي هم ځکه که چېرې نن هیلری کلینټن وګټي هم په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د دې د صدارت د امیدوارۍ فیصله به راروان دغه کنونشن کې کولی شي په بروکینګ انسټیټیوټ کې د مؤثر او لسی انتظام شعبې نائب ډایرکټر جان هوډیک وایس آف امریکا ته وایي هیلری کلینټن د روان دینه یو مشهور شخصیت ته او د دې د صدارت په ځغل کې شاملې دوه په فیصله ډیر خلک خوشاله همو. میرمن کلینټن د ګل پشپا کالیفورنیا کې یوې غونډې ته خپلې وینا په وخت وویل، زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د خبرونو تر مخه موږ د وخت تاریخ جوړولو په دې مرحله کې ډیر نږدې شوي یو. دا یو ډیر نویات موقع ده، خو اوس هم موږ بلا ډیر محنت کوو. د نهې پر ورځ به شپږ انتخابونه په یو ځل کیږي او موږ به د یو یو ووټ لپاره سخت کوششونه کوو، په خاص توګه د کالیفورنیا ریاست کې. د میرمن کلینټن د راروان مهم انتظام سنبالون کې روبی موک وایي چې ټیم یې د ډیلیګیټس حمایت ځان سره ساتلو لپاره ډېرې هڅې کوي. خو بل خوا د هیلری کلینټن په مقابله کې هم د ډیموکریټ پارټۍ دویم اخرنی امیدوار برنی سینډرز ویان میشل برګس یو بیان جاری کړی دی چې مطبوعات میرمن کلینټن ته تاج په سر کولو کې ډېره تادی کوي، ځکه چې تر راروان کنوینشن پورې هیڅ نشي ویلی کېدی چې کوم ډیلیګیټس باندې کلینټن دومره ملاتړي هغوی څه وخت هم خپله فیصله واپس اخیستی شي او د برنی سینډرز ملګری کېدی شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ڈیو ریڈیو خبر خبرونه کې زول بیا تاسو هر کلی وایو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه ارباب محمود
یو زول بیا تاسو په امر ګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته.
نن د پاکستان پوځي او حکومتي مشرانو په یو ګډه غونډه کې ویلي د طالبانو مشر ملا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختار سرغړونه ده. پوځي بیان وایي حمله د افغان سولې هڅې زیانمن کړي. پاکستانی سیړونکي حسن اسکری وایي پاکستان تبا ځان سمول بي.
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے.
امریکہ ته په سفر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن په وایټ هاوس کې د امریکای صدر باراک اوباما سره لیدو کاته کوي. دواړه مشران به دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي. ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم وینا کوي. وی او ای ډی وا په دغه وینا نیخ په نیغه وړاندې کوي.
او دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی ښځه وي چې د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیالي وکړي.
I got to tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. But we still have work to do, don't we?
سر ټکی تاسو اوریدل و ځواک شي د مهمو خبرونو لنډې ستا.
د پاکستان د پوز مرکز جی ایچ کیو کې د لوړې کچې یو غونډه کې سیاسي او عسکري مشرانو هیواد ته په پیښو کورنو او بهرنو ستونزو پاک چین اقتصادي راهداري او نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر تر مخه جی ایچ کیو کې شوې غونډه کې د مئی په 28 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور په ضد د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړل شوې ده. دغه برید د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد بلل شوی او ویل شوی چې دې سره خپل منځي باور اغیزمن کیږي.
اخوا چارواکي وایي د افغانستان په روزګان ولایت کې وسلوالو د افغان پوځ یو لس اسکر وژلې دي او دولس نور یې د ځان سره تښتولي دي. د افغان خبرې ادارې په جواک لمخې د غبري تیر شپه د هررود ولسوالۍ د سوختي بسیمه کې د افغان پوځ د ستوګنې په یو خونه شوې ده.
د پاکستان پختونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روز شوا سخت کال روزې سخت ګرمۍ کې شروع شوې دي. د لومړی روزې په ورځ د پختونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه د سلويخ سنتي ګریډ نه زیاته وه. د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبريالانو ته د یو شمیر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوی چې ګڼ شمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بے هوش شوي دي.
چارواکي وایي د ترکیې پلازمینه استنبول کې د سه شنبې په ورځ د پولیسو په یو ګاډي شوي بمی چاودنه کې یوولس کسان وژل شوي دي. د ګورنر وسیپ سهین د وینا تر مخه دغه چاودنه د استنبول په ویزنی جیلر سیمه کې شوي چې په کې شپږ دېرش کسان ژوبل دي.
پولند او د ناتو د شلو نورو غړو ملکونو پوزونو لوی مشکونه شروع کړی دی. یوکراین کې د روس د ګامونو وروسته دا مشکونه د منځني او مشرقي یورپ ملکونو د تشویش لری کولو لپاره کیږي. کرملن یا ماسکو د دې مشکونو غندنه کوي. او وای د سره په سیمه کې د امنیت او اعتماد ماحول خرابېږي.
بنگلادیش کې یو هندو مذهبي مشر وژل شوی دی چې د مسلمانانو د اکثریتي آبادی هواد کې د نه هندوانو پر ضد دغه یو تازه پیښه ده. د اویا کلن هندو پادری آنندا گوپال گنگولی مړی په خپل کلی د کور سره نږدې تلاسه شوی. راپورونه وایي هغه سهار خپل عبادت ل روان او د تلونه څو ساعته پس بيدرکه شوی دی.
د امریکې د خارجه چارو پخوانی سیکرټر هیلری کلینټن د ملک دوه سیاسي ګوندونو کې د یو لخوا د صدارت لپاره د ممکنه نمائندګۍ ترلاسه کولو سره یو تاریخ جوړوي. دا به د امریکې په تاریخ کې لومړی خزوي چې د صدارت لپاره د سیاسي ګوندونو تر ملاتړ ترلاسه کړي. ډیموکرات پارټي د راتلونکې میاشتې وړاندې په رسمي توګه د دې د ملاتړ اعلان نشي کولی، خو مقابله کې ولاړ برنی سانډرز ته د ماتې ورکولو لپاره هیلری کلینټن زیاتره 2303 اتیا ډیلیګیټس یا غړي ګټلي دي.
امریکا ته په سفر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن په وایټ هاوس کې د امریکای صدر باراک اوباما سره لیدو کاته کوي. دواړه مشران به د دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ دا چې ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم ویناوي کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل. تاسو د ټولو غږ
دیو ریډیو
د دیو ریډیو خبريالان تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پوري
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
در من اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دی ورجو خبرې خبرونه ته غوږیږئ. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. رازو د راپورونو ولورته خود دې تر مخه چې لار شو د راپورونو ولورته د خبرونه په دې ځای کې وښوي مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنې زمونږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع راخسته ده.
په تیره جمعه په پیرس کې د اسرائیل او د فلسطینیانو په منځ کې د امن او روغې راوستو د پاره یو کانفرنس وشو، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په دغه کانفرنس کې نه خو اسرائیل شامل شوی و او نه پکې د فلسطینیانو څوک نماینده موجود و. بیا هم د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې تمه دغه غونډې له لاړو چې د دې شخړې په روغه سازه د اوارولو امید شته دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې مشرقي وسطا کې د امریکې د سفارتکارۍ په موضوع د نامتو لیکوال او د سفارتکار ارون ډیوډ میلر یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د امریکې سفارتکاري په مشرقي وسطا کې ولې کار نو باسي. نامتو لیکوال او سفارتکار ارون ډیوډ میلر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې امریکې په غنو موقو د خپل زبردستي سفارتکارۍ په ذریعه د اسرائیل او د فلسطین مشران خپلو کې یو ځای کینولې دي. په دې کې یو مشهور غونډه د امریکې د پخوانی صدر بل کلینټن په مشرۍ کې د اسرائیل د وزیر اعظم د اسحاق رابین او د فلسطین د ازادۍ د تنظیم د مشر د یاسر عرفات ترمنځ وه، د کمینه چې د اسرائیل او د فلسطینیانو منځه د امن راتلو ډیر امیدونه پیدا شوي وو. دغه ورځو کې اسرائیلیان او فلسطینیان د امریکې نه بغیر خپلو کې د یو بل تسلیمولو لوزنامې ته او د دې اصولو اعلان نامې کولو ته رسیدلي وو چې په لویو لویو مسلو به خپلو کې خبرې اترې جاري ساتي. اگر که د اوسلو د عملکارۍ ورستو د دواړو فریقو ترمنځ تر اوو کالو پورې الغو تلغو جاری پاتې شو، چې پکې دغه موده کې د فلسطینیانو لخوا ترهګر حملې، د اسرائیل لخوا نوې آبادۍ جوړول او د اسرائیلي وزیر اعظم د رابین قتل شامل و. خو بیا هم په قول د مضمون نگار د دا پوخ یقین و چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ امن عمل به عقوبت کامیابیږي. مشرق وسطا کی دا امریکی دا سفارتکارۂ دا کارگزارۂ دا حال بیانولو په وقت خاغلے آرون ڈیوڈ ملر لکھی چې په مونږ باندې دې لڑکی یو داسې بد قسمت وقت هم راغلے وو کله چې مونږ په ډیر روغ نیت اتو میاشتو کې د دریو صدارتی خبرو اترو منصوبې تیارې کړې وې. په دې کې دوه د شام په بابلا او یو د فلسطین په بابلا وه. خو دا درې واړه منصوبې ناکامه شوې. مضمون نگار زیاتی چې په کال 2002 کې کله چې د فلسطینیانو انتفاضه تحریک خپ زور کې وو، د صدر جارج ډبلیو بوش استاد انتونی زینی او زه د خاغلی عرفات او د اسرائیلی وزیر اعظم ایرل شیرون ترمنځ ډزبندې کولو لا ولېګلې شو، خو زموږ دې تګ او کوششونو هیڅ خوندونه کو. مضمون نگار او سفارتکار ارون ڈیوڈ ملر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکای سفارتکاری په هغه صورت کې اثرناک کېدې شي کله چې موږ سره د جګړې ناس ټول فریق څه قسمه فیصلو کولو ته تیار وي او چې کله د جګړې ټول فریق د فیصلو فوري اهمیت تسلیموي. په دې لړ کې ایران سره د ای ټی بی لوزنامې کې دو مثال ورکې دی شي اگر که دا لوزنامه د ډیرو نقصونو نه ډکه ده. ڈیوڈ ملر لکھی زد امریکی زیرکے او ان پوق کی دن کی سفارت کا رہنا مایوس انیم خما دا امیدون پری خود دی چ امریکا دا یو دانوانا مشرق وسطا درا غنڈول کارتا سمر تیار دا.
درمن اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو کولی شئ چې د ډیو ریډیو ټول خپرونه په خپل ټلیفون باندې په سمارټ فون باندې واوري او که تاسو سره انټرنیټ وي نو تاسو کولی شئ چې چون ان اپ له لارې لاړ شئ، هغه ډاونلوډ کړئ او د دې ترڅنګ دا چې ډیوا پکې خوښه کړئ نو تاسو به تل دغه خپرونه کولی شئ چې خپل په فون باندې هم واوري چې هر چیرې وي کولی شئ چې بدون د دې نه چې تاسو سره راډیو وي تاسو کولی شئ چې دا خبرونه ټولې واوري. رازو د راپورونو ولورې ته چې د داعش وسلوالې ډلې د سوریا او عراق هغه سیمو اوسیدونکو باندې د روژې میاشتې سره د را رسیدو سره سخت قوانین عملي کول پیل کړي دي کوم چې د دغه تندرول ډلې د ولکې لاندې سیمې دي. په قوانینو کې ویل شوي دي چې د تلویزیون کتل منع دي او د دې ترڅنګ دا چې د کار ساتونه هم پکې څه تغیرات راغلي دي او د میرمنو لپاره خاص د جامو اغوستلو غوښتنه هم شوې ده. دغه ټول قوانین څه دي په تفصیلات سره اورو او ریپورت پی راکوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ورستیو کې شام او عراق یو کمپاین کړی و چې پکې خلک دې ته هڅول شوي وو چې خپل ټلویزیونونه مات کړي، په دې چې د دوی په وینا له دغه څخه د خلافت په ضد عصبي جنگ ته وده ورکول کیږي. د داعش د پلویانو ترمنځ خبره شوې یو ویډیو کې د دوی یو مشر ویلي د مسلمانانو کورونو ته چې کم ژغونه د ټلویزیونونو للارې ورځي هغه د دشمنانو خدمت دی. راپورونه وایي د شام رکا ایالت چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ځان ته دارالخلافه جوړه کړې، هلته دغه ډلې د ډش انټینا، سټلایټ ټیویانو او نور داسې آلاتو ترلاسه کولو لپاره کور په کور تلاشي واخیستې چې نشریات نیولی سي. د داعش د ظلم زیاتو په باب رپورټونه جوړونکي یوې ډلې ویلي دغه وسلوالې ډلې تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې نوی قانون نافذ کړی چې له لورې یې په ټول ورځ کې تر دوه ساعته زیات د کار کولو اجازه نسته او په نور وخت کې و خلکو ته د عبادتونو او لمنځونو کولو ویل سوي دي. په عراق کې هم د داعش ډلې د موسل په سیمه کې عادي خلک په چیک پوستو درولي او ورته وایي هیڅوک به تر هغو نه خوشې کوي تر څو چې یې خپل ټلویزیونونه نوي ورکړي. چارواکي وایي د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ډیر مشکل سوی. په موسل کې یو پخوانی حکومتي چارواکي عصمت رجب وایي اسلامي دولت ډلې و خلکو ته د روزو او اختر لپاره نوي امرونه جاری کړي چې څه به کوي او څه به نه کوي. د ده په وینا د داعش مذهبي پولیس په هغه ایالت کې د رستورانونو او بیکریو مالکانو ته ویلي چې دروازه به خپل کاروبارونه بند ساتي. زیاتره مسلمان علما وایي داعش د روزي میاشت د خپل سخت دریزه مذهبي فکر د نور تپلو لپاره کاروي. د مصر په الازهر پوهنتون کې یو سکالر شیخ محمد شرف الدین وایي صف امریکا ته ویلي داعش د روزې د میاشتې او د کال په نورو میاشتو کې فرق نسی کولی. دوی غواړي چې خپلو پلویانو ته وښیي چې دوی تر نورو مسلمانانو زیات متکیان دي. دغه ډله وایي د روزې په میاشته کې به خپل تشدد او د غربي نړۍ په ضد خپله سخت دریزه مفکوره به نوره هم خوروي. په عین حال کې د امریکا وال سټریټ مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي د عراق له فلوجه سیمو څخه وتونکو عادي خلکو باندې د اسلامي دولت ډلې ډزې کړې. هلته د حکومتي ځواکونو او وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته اوښتې ده. دغه تندرو ډله غواړي چې ولسي وګړي د خپلې جګړې لپاره د بشري ډال په توګه وکاروي. له محاصره شوي ښار څخه د پارلمان یو غړی خالد الالوانی وایي داعش نه غواړي چې نږدې 5000 کسان د پناه لپاره له فلوجه څخه بلې سیمې ته ولاړ سي، په دې چې داعش د خپل ناوړه هدفونو لپاره دغه کسان کارول غواړي.
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې خبری خپرونه وروسته بعد زموږ ډیو ریډیو زموږ ملګری همکار بیروز خان راځي سټوډیو ته او د پښتنو د اصل نسب په حق باندې به د سلونکو سره خبرې اترې کوي. تاسو دغه پروګرام اوریدل مهیروي په د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې تاسو د میلمنو نه پښتنه هم کولی شئ. اوس راځو یو بل رپورټ ته چې روجا د پاکستان پښتونخوا کې هم د ملک د نور برخو په شان نن لومړی روژه وه. سخت کال روژې سخت ګرمه کې شروع شوې دي. د لومړی روژې په ورځ د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه د 30 سانتي ګریډو نه زیاته وه. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبریالانو ته د یو شمیر هسپتالونو نه ورکړل شوي رپورټونو کې ویل شوي چې ګڼ شمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوشه شوي دي. نور حالیه د سیمینه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا د موسم د محکمې مشر مشتاق علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دغه ګرم موسم به د راتلونکي درې ورځو پورې جاري وي.
د نور غنو چې دیږي خدا او چې کوم دي دم خوږ چتته ده لکه ته خور کې 43-44 او مردان په خور صوبې دل کې 43-44 کې بیا دې سن تر 46 کې نو دا هم خطرناک ټمپریچر ده کنه عام سړي لپاره یا کلا موسم کې چې ډېر دي نه روانې درې څلور ورځې چې دا به اصل ته سره هم ده.
بل اړخته د ملک میدانی برخې پنجاب او سندھ صوبو کې هم د ګرمۍ زور زیات شوی دی او په سندھ صوبه جیکب آباد او نواب شاه کې زیاته ګرمۍ ریکارډ کړې شوې ده. ماهرین وایي چې په میدانی علاقو کې د تودو هواګارو لکه بل سندھ، پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا میدانی علاقې د ګرمۍ په ضد کې راغلي دي او په راتلونکو سړیرشت ګونټو کې د باران هیڅ امکان نشته. ماهرین وایي چې په داسې حال کې په ټول هیواد پاکستان کې روژه هم شروع شوې ده نو خلکو له پکار دي چې خپل ځان د نور او ګرمۍ نه بچ وساتي. په خیبر پښتونخوا مردان دل کې د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر عدنان قیوم ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د هسپتال دننه په هغه مریضانو کې زیاتوالی راغلی دی کوم خلک چې د اوبو د کمی ښکار شوي دي.
نن سبا چې کوم موسم صورتحال دی نو د کې زیاتره چې کوم کیسونه راځي د هیټ سټروک دی او ډی هایډریشن چې کوم کیسه راځي او دا چون کې ښکاری هو داسي معمولی شان مسله هو اصل کې ډېر خطرناک سچویشن دی ځکه چې جسم کې ډېر زیات اوبو کمی راشي د ورځې چې کوم دی اکیوټ رینن فیلر یا ګردی فیل شي او مریض چې کوم دی موت هم کېدی شي. خلکو له پکار دی چې زیات تر نور نه ځان بچ کړي چې بلا ضرورت نور ته بهر وتو کوشش نه کوي او که نور ته وځي نو ځان دې سپین څادر سره یا سپین چترې سره ځان ورکړي چې نور ډایرکټ اثرات پې باندې نه پرېوځي. چې کوم سحر او افطاري ټایم دی چې دې کې زیات نه زیات د اوبو انټیک چې کوم دی اوبو څښل پکار دی. نو دوا داسې مېوې کوم کې چې اوبو ډېرې دي بجای د دې نه چې مرچ مسالې یا مسالېدار سیزن دي.
یاد دی چې په ټول هیواد پاکستان کې د ګرمۍ د زیاتوالي له کبله د بجلی په استعمال کې هم اضافه کیږي او د ملک دننه د بجلی غوښتنه 9500 میگا واټ تر رسیدلې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
ګرانو اوریدونکو ستاسو د مشتاق علی شاه صاحب چې کوم پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر وو د هغې نه واورېدل چې د پښتونخوا په علاقو کې گرمی کم یا د تودوخې درجه چې سلبیخ ډیګری سنتی گریډ ځینې علاقو کې زیاته ده، هغه به یو سوره زوره پاره جاری وي. د پاکستان قبایلی سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پوز د عملیاتو لوجې یو شمیر په لکونو خلک او په زرګونو خلک د پاکستان بندوبستي علاقو کې په خیمو کې پراته دي. د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی دي ته ورغلی دی، د دوی سره خبرې اترې کړې دي او دوی ورته هسې خپل ستونزې او بیا په خاص توګه روژه کې د کومو ستونزو سره مخامخ دي دغه ټول تفصیل یې د عدنان بیټنی سره شریک کړی دی. وړاندې کوو یې په دې رپورټ کې.
دغه کډوال د خپلو خپلوانو او کرایي کورونو ترڅنګ په زیات شمیر سره په خیمو او ټینټونو کې د ژوند په تیرولو مجبور دي. یو کډوال نور احمد ډیور رادیو ته وایي خیمه انتهایی ضعیفې شوې دي او د نور د ګرمۍ تم کولو توان نه لري. وی ویل دوی سره د نور د ګرمۍ څخه د بچ کېدو بل هیڅ انتظام نشته.
دا ور م مکمل ار وټلا دا ودا بلا سیمارو دال شي ګذر کو پدا چې ګون سره غای لاس و تکا سونی پدا شي ما ګذران شي کنا ګرمي و دم رسخته وي کنا چې ګذر وړ نه شي پش کنا می خپل بغار ورو دي د شدینا دم را ګذر اب شي کو ختم ته خشته وي کنا ګذران نشي به شي پش چې اور ور مرو کوي رجه ده پره کنا کمانه چې یو حجر امشتن درو کنا.
یو بل کډوال نور سه ډی رادیو او ټي وي ته حال تیرول په وخت او ویل دی پخپله په بنو ټاون سیمه کې په و ارزی خیمه وسته کې او سی جی دوی سره په دغه خیمه وسته کې نږدې یو سل نور کورنۍ هم آباد دي. زیاته کړه د زی کې نه د اوبو تنظیم برابر کړی شوی دی او نه بجلی شته او نه نور اسانتیاوې په ځای کړی شوی دی. وی ویل حکومت دوی پر داسل نه دی رمضان پیکج اعلان کړی دی او دوی ته چې کوم میشتنی خواړه د نړیوال لخوا ترلاسه کیږي د میشت هغه هم نه دی ترلاسه شوی.
گزارای کړي ترپل وکاره بچولی ډېر صاف پاس اسی بیا لکه گزارانه سی تو ډېر صاف کو خو بس هوږي مجبوری راخو د خامہ خان نشي رو راخو نشي بنه ټاون چیف شه ډېر صاف تا ګرمي ده خو مو تاون لکه دی او کی جماعت تاینه لکه پغا شه بروري پکې لنی وکاره شه بس زنا ناری دا مسمان دی باسي بس ټه مروري بس وکاره کټینا وکاره لکه پخست کی اغه نه زاینا بتوي کی باز امر به تا سمې لکه امر گزار یستا او وی وی چې رجنا مخه به تست بیا رسن کوسی اغه اوخلې پر تست تکلیف یو اغه اس لکه نستا بسه.
حکومتي چرواکی په دې اړوند خپل دریز ورکولو ته تیار نه وو او اف ډی ایم ای چرواکو د مصرفیات په وجه د خپل نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. شازیب چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره کار کوي او یو سوشل اکټیویست ده وی ویل پولیټیکل انتظامیا له دوی سره د رمضان پیکج ورکولو ژمنه کړې وه خو تر دې وخته پورې انتظامیا لخوا دوی ته نور څه نه دي ویلي شوي چې آیا دغه پیکج به کله ورکړل کیږي. شازیب زیاته کړه چې له تیر یو نیم کال راسي د کډوالو ته د حکومت توجه بیخي د نشت برابر ده.
دلته اوس نه یو نیم کال کیږي څوکم چې دا دوا کو دا به اسې دا دوا کو چې دتا امداد ملاويږي نه سرکار نه نه غیر سرکار نه امداد ور سره نه دي شوی. یو نیم کال تقریبا کیږي چې هغه سره اسم امداد نه شو دي فارن نه بالکل باقی پیسې راځي خو زمونږ ته اس امداد نه دي ملاو شوی. شمالي وزیرستان آی ڈی پی ستا
دا کډوا چې تر کوم پړاو ډرا تیری شي او په داسې حال چې روزې میاشت هم ده نو داسې حال کې روزه نیول دوی ته څومره مشکل سره ده. په دې اړه مو کله چې دي په مذهبي څارو پوها او د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر کیبلایا صاحب څخه وپوښتل نو خپل نظر چې داسې را سره شریک کړی.
د الله پاک ته د انسان روح ډېر اهم دی چې کچرته داسې کیفیت وي چې دوی دا استطاعت نه د روژې نیولو د ګرمۍ د لاسه د اوبو نشتوالي د لاسه چې تکلیف ورته کیږي نو ښکاره خبره ده چې زموږ فقها او رعایت ورکړی دی. وي مشران وي بوډاګان وي نو پای کې رښتیا خبره ده چې په داسې کیفیت کې چې دومره سخته ګرمي وي اوبه نه ملاوېږي یا ښکاره خبره ده چې روژه اوږدی لکه نن سبا تقریبا 15 ګنټې روژه ده نو په دې کې خو ډاکټرانو هم مشوره دی چې روژه دې نه نیسي علما هم په دې هغه کې سہولت ورکړي.
د کډوالو لپاره په حکومتي کچه د پښمنی یا روزماتي لپاره څه تنظیم نه دی برابر کړی شوی. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
تاسو د امریکا غږ ډیو رادیو اورئ.
قدر من اوریدون کو دی ورجو خبری خبرونه لا دوام لري او ارباب سی داس خکاری چی د روجی را رسیدو سره سره قیمتونه هم ډیر لوړ تللې دي.
ښه خبره ده
زکه چې پیسې لري
زکه چې پاکستان کې موږ چرته داس نه لیدل چې روجی میاش راغله یا د اخترونه یا میلې راغله او خلکو دکاندارانو دا ویل چې موږ پیسې لګولې.
اها رختیا هم تل پروژه کې قیمتونه لوړ دي خلک هم ډیر شکایتونه کوي او زکه چې یو خو وی ورځ هم ډیر وګدی دي او روژه وې داسې د کال داسې وخت کې راغله چې ورځ ډیر وګدی دي او شپې لاندې دي
درجه حرارت چې د سلويخ ډیګری سنتیګریډ نه هم بره ده
ډیر تودوخه کچل وړه ده خو داسې امکانات شته.
دلته امریکا ته کریسمس لپاره خلک راځي اکثر. کریسمس د دې چې مذهبي تہوار وي نو هغه دلته کې وي نو سیزونو باندې ډیر سیل لګیدلې وي.
دلته چې کوم هم داسې تہوار وي هغه باندې هغه وخت ډیر سیلونه لګي او خلک هغه وخت باندې ځي شاپینګونه کوي او ځان ته ډیر سوداګان اخلي. احسان محمد خان زموږ خبریال تللې دي ځینې مارکیټونو ته او دوکانونو ته غوښنه پوښتلې دي او د قیمتونو حال احوال موږ ته راکړې دي. په دې ریپورت کې به واورو چې څه روان دي هلته.
ترنو اوریدونکو دا وخت زه د بټګرام د وانډي بازار د سبزی کوم لوی دکان دی د دې مخې ته ولاړ یم. تاسو ته ووایم چې دا وخت ګرمو کې تاو هم ډېر زیات دی. د ورځې دوه بجې دي خو د تودوخو کچه هم ښکارېږي چې ډېره زیاته شوې ده. دغه دکان ته راغلی خلک چې دی په دې باندې خوله هم راغلې ده. داسې ښکارېږي چې تږي شوي هم دي. تاسو ته به ووایم چې دغه نن لومبۍ روژه چې په 18 منټه د پاسه 3 بجې باندې دغه روژه روانه شوې ده او روژه به وي د ماښام 30 منټه د پاسه 9 پورې. یعنی دغه روژه چې ده دا 14 ګنټې او 14 منټه جوړېږي. په بټګرام او خواوشاګونې سیمې دي د هزارې په دې کې دغومره وخت دا روژه نیول کېږي. موسم هم ښه تود دی خو بیا هم خلک چې دی په ګڼ شمېر کې دا په دغه بازارونو کې کوم چې مقامي کوم بازارونه دي دې ته راغلي دي د سوداګانو دپاره. د دې نه به تپوس کوو دا وخت چې زه کوم دغه د سبزۍ دوکان مخې ته ولاړ یم. دې ته هم ډېره ګڼه جمع شوې ده. د دغه راغلي تنانو سره چې د دغه سبزۍ دوکان مخې ته ولاړ دي د دې سره خبرې کوو. دغه یو مشر چې زما خوا ته ولاړ دی په لاس کې د میمبوانو دا څه دي؟ لیمبو دی؟
دا لیمبو دی.
ښانو دا لیمو څنګه په څو باندې لاو؟
دا پیکټ مونږ ته راکړه اته دانې پکې دي په 1.5 روپۍ باندې.
اته دانې په 1.5 روپۍ باندې مطلب دا چې دغه یو لیمو چې دی دا په 5 روپۍ باندې. نو دا خو ډېر ورکوټي لیموان دي. دومره ګران لیموان ولې دا نر کته ارزان نه میلاوېدل؟
دی وایي چې روژه ده هر څه ګران شو. مطلب دا دی خو یکدم ریټ یکدم دومره بار شو چې هغه دې مونږ اخیستو نه ووتو. لکه دا غریب خلک دي. مطلب دا دی یکدم لکه څومره په 10-20 روپۍ کیلو به خټکې او نن 25 روپۍ کیلو شو یکدم دومره. او مونږ هم دغه څه لکه یو څه شپېته او داسې هر یو څیز هندوانه او خربوزه ګران
دا خو ډېر ګران نرخ دی. بیا که دغه لیمو دغه نرخ وي لکه په 5 روپۍ باندې او لیمو چې دی دا هم ډېر ورکوټې دی. فروټ دا تا څه اخیستې دي؟
سبزي فروټو کې
فروټ په دې کې څه دي؟ دا راته لږو ښایي دا خو مڼه ده او دا نور څه دي؟ رمونه دي زرچه ده. نو دا څنګه هم څنګه دی کیلو؟
یو سل څلې
خو هندوانه څنګه
دغه 30 روپۍ کېده
کیلو په دې باندې. نو دغه دانه په څو شوه؟
یو سل څلې
باندې دغه ورکوټې غونې هندوانه. او دغه د امونو نرخ چې دغه هم امونو چې کوم قسم دی دا هم هغه د ټولو غوره قسم نه دی. تاسو څه اخیستي؟
مونږ په سبزۍ له راغلي خو منګۍ له ډېره ګران دي. د دې ریټونه سبزي هم داسې فرش نه ده او ریټونه هم ګران دي. په دې رمضان کښې خو د مخکې نه ریټ ډېر مخکې څه تېز دی. نو
ورور تاسې څه اخیستي
دي؟ ټماټر دي، هندوانه ده
او نور د کور نه کوم ضرورتونه لیس د ځان سره راوړی دی. څه به نور به څه وړې؟
نور به خوشحاله وړو. نور دوکانونو ته به یو مختلف نور سامان واخلو که نه سبزي چې دغه مونږ واخیستله.
نو دغه د نرخونو فرق لیده کېږي چې دغه روژه روانه شوه څه؟ درنو اورېدونکو دغه خو ګڼه ده، ډېر خلک ولاړ دی په دې کښې. هر څوک په دې هڅه دی چې د ټولو وړاندې د دغه دوکان نه خو دا لاسته کښې خو دغه دوکاندار سره به هم خبره کوو. ډېر رش جوړ دی، ډېر خلک دی. ورور لومبۍ راته وایي خپل نوم راته وایي.
عبدالکریم جی عبدالکریم ها عبدالکریم تا دی دکان مخی تا خود دیر زیادتا گنه دا دا ولی هم او رزو پیم دا گشن گنه وی که دا روژه لگه
نه 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 سر پر روژه کی او زده خلق روژه کی ضرورت زیاد شی حساب نزیاد جیا
دا گه دکان که چی دستا سرگن سختاری داری کرده تا نرخونه وای
نرخونه دبل شوی دی بوزه که سینگو رو دبل شوی دی جگل پا شیر روز پا سلیخ دی
یا هم لکه دا هم چره دا اس قسم کم یاو دا یاو داره نه
سیدره یو نیم سلو بی کلو خرسی دی
دا منی سنگ دی کلو دا خطکه کرا کلا
منا پسل او کلا پا دو سر انیا والا تماتر بوزا که پشل دو بی پی پینزل سر بی کلو وز پسل شیو دی زکا چه خلق رو جو نیولا نو مانگ زیاد سنو ریڈی بارا شو
پچو قیمت سنگ دی
سلیخ رو بی من یو کلو خرسی گوپی پا دیر شو بی یو کلو خرسی
شملا مرسی
یو کلو پاتیا پیاز یو کلو پی پینزیش پیره یو کلو پا سلیخ
اندوارا کلو
یو کلو پی پینزیش
اوگا
یو نیم سلو بی یو کلو شن ما تکا سازه کل آسی ورکم کلو رو بلس رو بی اوتیل ای ورکم
ولی سنگ از پروژی که دا نرخونه ولی دوم روزی
خلق یک کلو بزی پینزه کلو روی مارکر که مارکر که نو خود با خود بیانی گلو
احسان محمد خان وایس اف امریکا جوار ریڈیو کوزابانڈا بٹاگرام